0042 21 12 46 01.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن د لړم شلمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د نومبر میاشتې له 11 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په پاکستان کې د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکښې خوندي وي. څېړونکي د سیمه ایزو او نړیوالو دغو غوښتنو ته څه ډول ګوري؟
د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر طالبان دي، دننه په افغانستان کې دا ښکي دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
اروپای ټولنه غواړي چې پر بیلاروس نوی بندیزونه ولګوي چې دا هیواد د اروپای ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو له استولو لاس واخلي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو، خو تر هغه مخکې د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه له اسدالله الدین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان د طالبانو له حکومت سره د ملګرتیا خبره وکړه. ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې او اروپایي ټولنه غواړي چې په بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوله ییز باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانیستون کې وینا کې کړې دي. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غواړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسي، او موږ ټول غواړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یوه نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلاس نننې غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي وو. دوی خپل غونډه پای ته رسولې او یو اعلامیه یې هم ورکړې چې تفصیلي ورسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت وپرځوه چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې او ډیر خلک خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره په مستقیمه معاملې بندیزونو د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقد پیسې، افغاني او ډالر هم کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایی مشر ډیوډ بیاسلی وايي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. ښاغلی بیاسلی نن سهار د کابل له هوایي ډګره یو ویډیوي پیغام کې ویلي دغه شمیر اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 213 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري.
تاسو پوهیږئ او لناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه، خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړې. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي، خو د مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې بریښي. د اریانا افغان هوایی شرکت له کابل اسلام آباد ته په اونۍ کې دوه ځله الوتنې بیا پیل کړې. د شرکت د پنځشنبه او دوشنبه په ورځو ته خپلې الوتنې پلان کړې دي. له دې وړاندې کامیار هوایی شرکت د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې پیل کړې وې. اسلام آباد ته د کامیار شرکت د ټکټونو باید څه باندې زرو ډالرو ته پورته شوې وه، خو اوس اریانا شرکت ویلي له کابل اسلام آباد ته د ټکټ باید څلور سوه ډالره او له هغه لوري سل ډالره ده. اریانا افغان هوایی شرکت په دې اونۍ کې له کابل دوبۍ ته هم الوتنې پیل کړې. له بلاروس سره پر پوله پرتو اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې دغلته د کډوالو ناورین ممکن په پوځي شخړه واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس او پولانډ ترمنځ پوله کې سلګونه پناهغوښتونکي د خوړو له کمښت او یخې هوا سره مخامخ دي او هڅه کوي چې پولانډ ته واوړي. په دغو پناهغوښتونکو کې د افغانستان منځني ختیځ او افریقا اتباع شامل دي. پولانډ پر بلاروس تور پورې کړی چې د سرحدي لانجو په برخه کې د دولتي ترهګرۍ رول لوبوي. د پولانډ د دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي د بلاروس لخوا ورغلو په ناغښتونکو د دوی پر سرتیرو د ډبرو گزارونه کړي او د اغزن سیم او پنجرو ماتولو ته مخه کړي. د پولانډ د دفاع وزارت ویلي سرتیرو یې په پناهغوښتونکو هوایی ډزې کړي دي. بل لور ته اروپایي ټولنه د پولانډ بلاروس پولې ته نږدې د پناهغوښتونکو د کړکیچ په خاطر غواړي چې پر بلاروس د سزا په هدف نوي بندیزونه ولګوي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې یعنی څه باندې پنځه ویشت دقیقې وروسته په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلو به لوبه کې نیوزیلانډ انګلستان ته په پنځو وکټو ماته ورکړه او پایلو بې ته ووت. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پایلو به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې ترسره شي.
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. د ترويکا پلس غونډې ګډونوالو د افغانستان پر ورستي وضعیت بحث کړی دی. په دې غونډه کې چې نن په اسلام آباد کې جوړه سو د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیه او پاکستان ځانګړو استازو ګډون کړی وو. د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی هم نن په پاکستان کې وو او له چارواکو سره یې لیدکاته کړی دی. په دې اړه تازه جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
ډیره مننه منرالی جانې. د ترويکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه په یوه پنځلس مادیزه اعلامیه پای ته ورسېدله. دوی په اعلامیه کې بېلابېلو مسلو ته اشاره کړې. غواړم چې په ترتیب سره یادونه وکم. دوی په سر کې د افغانستان د جدي بشري او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د افغانانو د کلک ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د غونډې ګډونوالو له طالبانو مننه کړې چې افغانستان او له افغانستانه بهر یې د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته کړې او د بشري مرستو الوتکو ته یې هم هوایي ډګرونه پرانیستي. د ترويکا پلس غونډې ګډونوالو په طالبانو غږ کړی چې یو داسې پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته پکې درناوی وشي. دوی ویلي ښځې او نجونې باید د ټولنې په هره برخه کې ګډون ولري. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان ښځې او نجونې باید په هره کچه تعلیم ته هم لاسرسی ولري او له طالبانو یې غوښتي چې په ټول هیواد کې تعلیم ته د مساوي لاسرسي زمینه برابره کړي. د اسلام آباد د غونډې ګډونوالو د افغانانو د لاسنیوي په برخه کې د نړیوالو بیړني ګامونه ستایلي، خو د ممکنه اقتصادي سقوط او د کډوالۍ د نوې څپې خبرداری هم ورکړی. پر بشري وضعیت سربیره په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې شوې دي. دوی د داعش له خوا وروستۍ حملې په کلکو ټکو غندلي او له نړیوالو ترهګرو سره طالبانو ته ویلي چې باید اړیکې ونه پالي. او دوی دغه راز اندېښنه ښودلې چې باید په افغانستان کې حکومت یا طالبان دغه نړیوال ترهګرو ته د پښې ځای هم پیدا نه کړي. دغه غونډه په داسې حال کې نن په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چې مشري د دوی د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي پرون لا اسلام آباد ته رسیدلی او نن دوی د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی ته اطمینان ورکړی دی چې پاکستان په هر برخه کې ورسره ولاړ دی او تر خپله وسه هڅه کوي چې د اوسنی بشري ناورین په ژغورنه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
ډیره مننه لودین صاحب. اوریدونکو، اسدالله لودین و. تاسو واوریدل چې د ترويکا پلس غونډې ګډونوالو د افغانستان پر ورستي وضعیت باندې خبرې کړې دي او په دې غونډه کې چې دا غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه نن د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیه او پاکستان ځانګړو استازو ګډون کړی و.
او په دې ورستوي کې دا هم اورو چې یو ورځ ورسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړه سو په اسلام آباد کې تاسو ووریدل چې د ترویکا پلس غونډه نن دایره سو نږدې دوی اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې سوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکریه بارکزی نظر هم اخیستی دی.
سیمه هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکې اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دننه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په لوی مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي وو چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کړي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیر هم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او یا داسې دی جوړوي؟
شي په څه زغ خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه و. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده څنګه؟ آیا طالبان د څه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه و تحلیل کنه؟ آیا طالبان دسی واک بنده چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا گاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډي جوړوي؟
که چېرته گاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ په تیر دوه میاشتو کې طالبان حداقل ترلاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دوی لاړ، موسکو ته دوی لاړ، تهران ته دوی څو ځلې لاړ، پاکستان ته خو بې شمېره تک شوی، چین سره بې شمېره دید و عادي ته دوی شوی، بین المللي سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوې، مختلف ملکونو استازي په شمول د امریکا هغوی سره خبرې اترې دوی کړې. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی. خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نشي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریہ بارکزی و چې د افغانستان په اړه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د غونډو اړوند خپل نظر شریکاوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیوال راپور. اروپای ټولنه غواړي چې پر بیلاروس نوی بندیزونه ولګوي او په دې کې د بیلاروس د هوایي چلند اداره هم شامله ده. د اروپای ټولنې مشران وایي چې دا بندیزونه د دې لپاره لګوي چې بیلاروس د اروپای ټولنې د ختیځو پولو لوري ته د کډوالو له استولو څخه لاس واخلي. دې موضوع ته واشنگتن هم اندیشنه ښکاره کړې ده. په دې اړه د احمد شیبر راپور اورو.
اروپای ټولنه د پولند بیلاروس له پولیس سره د کړکیچ په خاطر بیلاروس ته د سزا ورکولو پلور یو بل ګام نشته شو. د پولند او بیلاروس له پولیس سره نشته د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو کډوال بند پاتې دي. د دوی خواړه په خلاصي دوری او هوا هم سړه ده. د اروپای ټولنې د وبښخړو هیوادو استازو پرون موافقه وکړه چې شرایط له قانوني پلوه د نورو بندیزونو لګولو ته چمتو دي، چې شاید د راتلونکو اونۍ په پیل کې د بیلاروس ته بهرنیو چارو د وزیر او هوایي چلن په ګډون پر شاوخوا 150 کسانو او شرکتونو ولګول شي. کډوالو د مخبزیتی دونکو سیاسي لانجې له امله وړ مشپه او تیر شپه بیا هم له سرحد سره تیر کړه. د اروپای ټولنې مشانو منسک تورن کړی دی چې له جګړو ځپلو او خوارو هیوادو خلک راغونډوي او بیا یې قصدن د پولنډ د پولې پخوا ورولي تر څو د اروپای ټولنې په ختیځو سرحدونو کې ګډوډي پیدا کړي. پولنډ خپلې خاورې ته کډوال نه ورپریږدي او په وروستیو اونیو کې په سلګونو ځواکونه سرحد ته استولي دي. وارسا همدارس له پولې سره ازغن سیم تیر کړی دی چې د پولنډ لور ته د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي. د اروپای شورا رئیس چارلس میچل پرون د پولند له صدر اعظم ماچوش مراویسکی سره د ګډ خبري غونډې پر مهال بیلاروس تورن کړ چې له اروپای ټولنې چې په بیلاروس کې د 2000 شلم کال د اگست دیموکراتیکو انتخاباتو ملاتړ کوي په پټه غا چاخلي. مراویسکی بیلاروس په دولتي ترهګری تورن کړی دی. بل لور ته د اروپای کمیسون مشه اورزلا وانډرلاین ویلې دي چې د بیلاروس پر ضد به د راتلونکو اونۍ په پیل کې بندیزونه ډیر ژر پسې پراخ شي او دا احتمال شته چې د دغه هیواد هوایي چلند هم پکې شامل شي، ځکه چې په قاچاقي ډول خلکو ته اسانتیاوې برابروي چې لومړی منسک بیا د بیلاروس اروپایي ټولنې سرحدونو ته دا کسان انتقال شي. د اروپایي کمیسون مشه دا خبرې پرون وروسته تر دې خبریالانو ته وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په واشنگتن کې غونډه وکړه. سپینمانی وای چې ولسمشر بایدن او وینډرلاین د اروپای ټولنې په سرحدونو کې د بشري وضعیت په اړه خبري وکړي او د غیر قانوني کډوالو دراماتي دوه په اړه ژور اندیشنه څرګنده کړه.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سش کال د بادامو حاصلات کم سوي دي. بڼوال پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي عمده لامل د هوا خرابوالی او طبیعي آفتونه په ګوته کوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د بې وخته ورښتونو او د نباتي آفتونو له امله د بادامو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی. څلوېخ کلن عزیز خان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري خو سش کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
خو بادام آدامونه څه باغونه مرض هم وکړي وروجن درختې مې غټې کړې درختې مې بوچېدنګ ورالې درختې مې وچې سوې وروجن یخ هم ولې بادام ونه سو کم کم بادام یو درخت چې ډېرې کړي 1 کیلو بادام 2 کیلو بادام دا مو راټول کړي دي. بادام خو بیخ په صفر کې درې یو درختې 15 منه بادام کړ شش کال وروجن 1 کیلو بادام کړي دي. نو دې ته اټکل وکړي څو حاصل دی.
د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی وڅلوېخ کلن امیر محمد بیا وایي چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واوره چې وسله ګرځېول او خرید و فروش چې بیخي هېڅ وسې مزه نهسته خرید و فروش نهسته ورسره د دې تعولات سره دی مخکې د دې نه ډېر شو وینه پاکستان ته تله ډېر خرید و فروش هم شو عاید هم شو وینه درآمد برآمد یې درلودې اوس هېڅ کیسه نهسته.
دا محل د کندز په بازار کې 1 کیلو ښه بادام له 6000 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. پا په نمړی ولایت کې د وچو میوه د ټولنې مرستیال خیر محمد وای چې سږ کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسال امسال 70% کم است. نظر به پار امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 80% کمواله راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅې کوي چې په کندز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تا یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر له لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د بادامو صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو له لارې په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونو یادیږي، لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړې شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د کورونا تشخیصیا پی سی آر لابراتوار پرانستل سو. د خوست روغتیاي چارواکي وایي په خوا به د دې ځای ناروغان د پی سی آر معایناتو لپاره پاکستان او نورو ځایونو ته تلل. په بخښنې سره نور حال په دې راپور کې اورو.
په خوست کې په لومړي ځل د روغتیا نړیوال سازمان په مالی لګښت د کورونا د تشخیص په خاطر د پی سی آر لابراتوار پرانستل شو. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي پخوا به ناروغان د پی سی آر اړوند معایناتو لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته تلل، خو اوس مهال دا اسانتیا په خوست کې برابره شوه. د خوست د عامې روغتیا یو تن مسؤول ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پی سی آر معایناتو ته جدي اړتیا وه او د پرله پسې غوښتنو وروسته نړیوال روغتیایي سازمان ورته د دې طبي ټکنالوژۍ اسانتیا برابره کړه.
دا د ډبلیو ایچ او لخوا مصارف ورکړل شوي، تقریبا تر 13 میلیون پورې مصارف په دې باندې راغلي دي. ډبلیو ایچ او لخوا سپورټ کیږي او هغه کارمندان هم د ډبلیو ایچ او لخوا ورته موظف شوي دي. زموږ نه یوازې د کورونا برخه بلکې د ایچ بی ایس، ایچ سی وی او ایچ آی وی معاینات به هم په دې کې کیږي او انشاءالله دا به د خصمیشتو لپاره ښه زیری وي او د خصمیشتو لپاره خلاص ته راوړنه ده.
روغتیا پالان وایي په اوس وخت کې د نړۍ په کچه د ناروغیو د تشخیص لپاره پرمختللې ټکنالوژي شته، خو افغانستان لا هم په دې برخه کې وروسته پاتې دی. یو تن معالج ډاکټر محمد انور یوسفزی وایي
رښتیا خبره دا ده چې په نننی عصر کې په ټوله دنیا کې ټکنالوژي ډیره مختللې ده. متاسفانه چې په عموم کې موږ افغانستان په سطح کې د مملکت په سطح وښیو، په هغه لیول د همجوار ولایتو په لیول نه یو. یو وخت داسې و چې پی سی آر د ایچ بی ایس یا ایچ سی وی دپاره به موږ مریضان پاکستان یا پېښور ته لیږل. دا ټیسټونه په پېښور کې کېدل ولې موږ په کابل کې هم نه کېدل. الحمدلله چې نن په خوست کې هم افتتاح شول. د دې سره ډیری مریضان به داسې چاغای پی سی آر دپاره چې دغه موږ وایي چې زیړ زړی دی یا سپین زړی دی، په دې کې پی سی آر ضرور دی. د دې په څنګ کې چې موږ د کووید 19 یا د کورونا ټیسټ دلته وکړو دا هم کېدای شي.
بل لوري ته طالب چارواکي د نورو برخو په خوا کې د روغتیا په ډګر کې هم د نړیوالو بنسټونو مرسته ګټوره او اړینه بولي. خوست واری محمد نبی عمری وای دوی چمتو دی چې نړیوالو بنسټونو د فعالیتونو لپاره هر ډول مناسب شرایط برابر کی.
موږ خصوصا د وزکچوی موسسه طرفه چې کوم د لابراتوار کې همکاري کړی دا ترمیم کړی د ماشینونو وروړي د مصارف کړی دی د هغه ټولو نړیواله مننه کوو.
دی یادونه ورده د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم خلک لګن روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي او په بیا بیا د طالبانو له حکومت او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه د پاملرنې او مرستې غوښتنې کړې دي.
نور بسته له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري 55 ورځې وسوي چې په افغانستان کې په اکثریت ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. په دې اړه د یو شمیر زده کوونکو نظرونه اورو.
نوم می زو حال د یو رسم سم زده کوونکو یم. موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصيږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفور شو، بلخ شو او مزار شریف شو، دا که ښوونځي شروع دي باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
چې موږ سرنوشت په سره کام کوي، موږ مکتبونه تړل شوي دي، نه دي شروع شوي، موږ غواړو چې موږ خپل مکتبونه هم شروع شي.
مخکښ شدي د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکښ شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي. تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم دی وی داسی بهرانی شریزی کیسه چې یو لاس د سرطان له ناروغي قطع سوی خو دی له ژوند څخه لاس نه دی اخیستی او دی وی مسلکی ورزشکاری په توګه ځلیدلې ده. دا راپور تری وی لاندې د می ورسته اورو. آزادی رادیو شیخه الشیبه د اتلس میاشتو چې د سرطان په ناروغي اختصاص و د دې ناروغي د مخنیوي په خاطر یې ډاکټرانو شی لاس قطع کړ. خو دې غمیزي د ورزشي سفر او پاسپورتي سیالیو کې د ګډون مخه ونه نیوله. شیبه چې اوس 18 کلنه ده وایي په دومره کم عمر کې د لاس قطع کېدل اسانه نه و، خو دې له ژوند لاس وانه خست. دا وایي کله چې زه اتم ټولګي ته لاړم ما پریکړه وکړه چې ځان په همدې بڼو منم. شیبه رویترز خبری آژانس ته ویلي
زما لاس قطع شو. په حقیقت کې زه بایلون کې نه وم. ما په ژوند کې هر څه د 18 میاشتو په عمر کې د خپل لاس د پرې کېدلو وروسته ترلاسه کړل.
شیبه په 2016 کال کې د کراس فټ په ډګر کې خپل ورزشي سفر پیل کړ او د سپارتان په نوم تر خنډونو د تیرېدو په سیالیو کې ګډون وکړ. وروسته یې د آیرن مین په نوم سیالیو کې هم ګډون وکړ. په آیرن مین سیالیو کې 1.9 کیلومتره لامبو، 9 کیلومتره بایسکل او 1.8 کیلومتره منډې شاملې دي. شیبه چې اوس یو مسلکي ورزشکار ده د ځغاستې په آیرن مین سیالیو کې ګډون کوي او هره ورځ په جیم کې تمرین کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ،
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420212640
تاسیز موږ ژغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو پښتو خبرونی وخت پای تر رسیدلې د دوشنبه د نن د لړم شلم نیټه د پنځشنبه چې د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې لولسمه نیټه سره برابر ده د ریخ پرونه زما همکار آرش همایون پر مخړی له دوی سره به اوریدونکو تاسې پات